دله قاجار منم.
وقت افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې د موسیقي دو پرلپسي خبرونه مول ازادي رادیو واورید. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پنځه په هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم. په خبرونه کې اوري چې لندن ته د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف د افغان ولسمشر سفر مخکې د برتانیا صدر اعظم افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد بللی دی. خو د افغان ولسمشر ویان وایي چې افغانستان له خپل اړخه خپل ژمنې پر ځای کړي. په دې برخه کې دغه راز اوري چې پاکستاني ملیشو د تورخم لاره تړلې او مسافر له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو تر زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ په دې اړه په خبرونه کې یو بحث لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د $2 میلیارد د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې یوې زورورې موټر بم چاودنې تر 40 زیات کسان ووژلې دي. مخکې له دې چې او ځینې نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا په لندن کې د اداري فساد په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له سبا وروسته به خلک د کاسا زر پروژې له فکر څخه عمل ته د بدلون شاهدان وي. او د کابل امنیه قمندانې په کابل ښار کې 200 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولې دي. دا هم بشپړ کورنۍ خبرونه. تکل شوی چې سبا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د جمهور رئیس وین مرسیال د واخان مینپال نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جمهور رئیس په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه باندې په ځانګړي ډول باندې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه باندې د کانفرنس ته وینا وکړي.
خغلی مینپال وایي جمهور رئیس په دغه کانفرنس په څنډه کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو مشرانو سره هم لیدکاته وکړي. له دې وړاندې د برتانیا لومړی وزیر ویلي چې افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې په اداري فساد کې له تر ټولو بد ښکیل هیوادونه دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له سبا وروسته به خلک په افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان کې د کاساسر پروژې له فکر څخه عمل ته د بدلون شاهدان وي. دارک مانی په یوه مطبوعاتي خبر پانه کې راغلی چې جمهور رئیس تغه سرګندونې 13 ورځ مازیګر مهال د تاجکستان په ملي پهندون کې د وینا پر مهال کړې دي. خاغلی غنی ویلي د کاسازر پروژې په عملی کولو سره به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو ترڅنګ اقتصادي لیدوري هم نږدې شي. خاغلی غنی وایي تاجکستان د انرژي د تولید ښه ظرفیت لري او له دغه ظرفیت څخه باید د سیمه ییز همکارۍ او د پرمختګ په برخه کې ښه ګټه پورته شي. د کابل امنیه قمندانې وایي چې په تیرو 16 ورځو کې 200 تنه په کابل ښار کې د مختلفو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې یوې خبري ناسته وویل چې دغه کسان د قتل، غلا، اختطاف او د اخلاقي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د سور د لومړۍ لیټې نه تر شلمې نیټې پورې د کابل پولیس جمله 200 کسان په ارتکاب د مختلفو جرمي جرایمو کشف، تثبیت او گرفتار کړي.
خغلی رحیمی وایي چې نیول شوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي هغه کسان چې د عباسین په قتل کې لاس درلود هغوی هم نیولې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو 2 ورځو کې 14 د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولې دي. او وروسته کورنۍ خبر هغه دا چې د تورخم دروازه د دویمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د والي وایان نطولا خوګیاڼی وایي تیره ورځ پاکستاني ملیشو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغانستان سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت وشو. دی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. له تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د دروازې دواړو غاړو ته سلګونه مسافر چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بند پاتې دي. د سیمې خلک وایي چې د تورخم دروازه د سې شنبې ورځې راهیسې د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
بهرنی خبرونه هم د افغانستان اړوند یو خبر باندې پیلو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی حیدر ګیلانی چې په افغانستان کې لبرم تکونکو خوشی کړی سوی وو پاکستان ته ورسید. د یوسف رضا ګیلانی کورنۍ د خوشی کېدو له کبله خوشی څرګنده کړې ده. علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په افغانستان کې تښتول سوی وو. دی پرون د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو قواوو په مرسته خوشی کړی سو. د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د $2 میلیارد د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي. د امریکا سترې محکمې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د هغو پیسو د ورکولو حکم صادر کړی دی. حسن روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل موږ به دغه قضیه په نږدې راتلونکي کې په هغه کې مطرح کړو. هغه زیاته کړه امریکا ته اجازه نه ورکوي چې داسې په اسانۍ دا پیسې تر ستونې تېرې کړي. د امریکا یوې محکمې د اپریل میاشتې پر 6مه حکم ورکړ چې ایران باید د کنګل شویو پیسو له جملې $2 میلیارد د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په یو لړ بریدونو کې چې په تهران چې تهران یې په تنظیم تورن سوی دی وژل سوي دي. د دغه حکم له مخې هغو زرو امریکایانو ته چې خپلوان یې په بیروت او سعودي عربستان کې په 80مه او 90مه لسیزه کې پر امریکایانو په بمي بریدونو کې وژل سوي دغه پیسې د غرامات په ډول ورکول کیږي. د عراق د پلازمینه بغداد په یو شیوه میشته سیمه کې یوې زورورې موټر بم چاودنې تر شلو زیات کسان وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. په دې چاودنې کې چې د بغداد په ختیځ مدینة الصدر کې یو له ګڼه ګوڼې ډک پرانیستی مارکیټ په نښه سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. عراقي پولیس وایي اندېښنه لري چې ښایي د وژل سوو کسانو شمېر زیات سي. دغه راپور له مخې چې پرون خپور سو تیر کال په نړۍ کې د جګړو او شخړې له کبله د داخلي بې ځایه سوو کسانو شمېر په بېساري ډول 20 میلیونه او 8 لکو کسانو ته لوړ سوی دی. یان ایګلند چې د ناروې د کډوالۍ شورا رئیس دی او ادارې په جنیوا کې د داخلي بې ځایه سوو د څارونکي مرکز په مرسته دغه راپور برابر کړی وویل دا تر ټولو لوړ شمېر دی چې تر اوسه ثبت سوی دی. د 2015 کال د ارقامو له مخې په نړۍ کې تر 8.5 میلیونو زیات کسان تازه بې ځایه سوي چې له دې جملې 4 میلیونه او 8 لکه یې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. په راپور کې ویل سوي په 2015 کال کې په عرب هیوادو کې له پاڅونونو او د داعش ډلې له ظهور وروسته داخلي بې ځایه کېدل زیات سوي دي. یوه هالنډي خبریاله چې د لنډې مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوې وه اجازه ورکول سوه چې هالنډ ته ستنه سي. په ټویټر کې د دې د ځینو لیکنو له کبله چې ولسمشر ته سپکاوی ګڼل سوی و څېړنې روانې وې او په دې موده کې د اجازه نه درلوده چې له دغه هېواده ووځي. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ورځپاڼه کالم لیکونکې ایبرو عمر له ترکیې څخه وتلې ده. میرمن عمر چې په خټه ترکیې ده ویلي چې تېره میاشت د ترکیې په لویدیځ کې په هغه کور کې چې رخصتي یې پکښه تېرواله ونیول سوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویپاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې لندن ته د اداري فساد په اړه په نړیوال کنفرانس کې د ګډون په هدف د افغان ولسمشر له سفر مخکې د برېټانیا صدر اعظم افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد وباله. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي د فساد د له منځه وړلو لپاره نوي حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي دي.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف مورته ټاکلی و کومې ژمنې چې زموږ لخوا ورسره سوي ویلې هغه ژمنې بشپړې سوي دي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. پاکستاني ملیشو د تورخم لاره تړلې او مسافرۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک نه راپرېږدي، ډېر خلک په تکلیف کې، ډېر مریضان دي او ډېر زنانه او ماشومان دي.
د فراه بزګر وایي د سړو خونو په مرسته په تېره بیا د رومیانو او بادرنګو حاصلات ډېر زیات شوي خو د پلورلو لپاره ورته سم بازارونه نشته.
اوس بادرنګ پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فراه کې. دا چې موږ سنجو کیلو په 8 روپۍ پر موږ لیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بنګله دېش د جماعت اسلامي ګوند مشر د هغو جنګي جنایتونو په خاطر چې 4 لسیزې مخکې ترسره کړي وو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. خبرونې په 2 مئی کې د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام درته خبرو او په دې اړه چې ولې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه په دې وروستیو کې زیات شوي تر شاید څه عوامل پراته دي یو بحث لرو.
کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي، بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه د حمایت کېږي، دلته معدنونه دي، کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي.
جمهور ریاست وایي د افغانستان حکومت هغه ژمنې پوره کړي چې نړیوالې ټولنې ته د فساد د له منځه وړلو لپاره ورکړې وې. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به د فساد په وړاندې شوي اقدامات د لندن په کنفرانس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. ټاکل شوی چې دغه کنفرانس سبا په لندن کې جوړ شي. د دغه کنفرانس په درشل کې د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون او افغانستان هغه هیواد بلل دی چې تر ټولو پکې ډیر فساد عام دی. یوسف خانزادران په دې اړه له کابل راپور لري.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی بعد د لندن په جوړیدونکي غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې د خپلو لاسته راوړنو تصویر وړاندې کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې هغه هدف ته ځان رسولی چې نړیوالې ټولنې ورته ټاکلی وو.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف ورته ټاکلی وو، کومې ژمنې چې زموږ لخوا ورته سوي وې، هغه ژمنې بشپړې سوي دي. د هغه په اړه باندې اقدامات سوي دي. بېله شکه چې نړیوالې ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو ګزارش په زړه پورې وي، او په دې اړه به د نړیوالې ټولنې نورې توجه او نورې مرستې هم راجلبېږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د پنجشنبې په ورځ په دې کانفرانس کې د ګډون تر څنګ د برېټانیا له لومړي وزیر او یو شمېر نورو مشرانو سره د افغانستان او سیمې په عمومي وضعیت هم وغږېږي. د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون چې هیواد یې د فساد په وړاندې د دې غونډې کوربه دی، د غونډې له جوړېدو مخکې افغانستان او نایجیریا د ځمکې په سر په فساد تر ټولو ډېر ککړ هیوادونه بلل دي. په همدې ډول د روڼتیا نړیوال سازمان په وروستي راپور کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد ککړ دریم هیواد یاد کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې افغانان هر کال $2 میلیارد رشوت ورکوي. بل لور ته اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اداري فساد په ځانګړې توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې د اندېښنې وړ دی. حکومت که څه هم د لندن کانفرانس ته د اداري فساد د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې یو شمېر ټولنې افغان حکومت په دې مبارزه کې ناکامه بولي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د نن ځینو کړیو د فساد مخنیوي ته خنډونه جوړ کړي او افغانانو هیڅ د بدلون احساس نه دی کړی.
لندن په کانفرانس کې اکر که دوی غلی نظریات لري چې هلته وړاندې کړي، هغوی ته ووایي لندن په کانفرانس کې د ګډونوالو ته چې موږ د فساد وړاندې مبارزه کړې ده. زه فکر نه کوم چې دوی دې په دې یو نیم کال کې داسې یو لاسته راوړنه ولري چې په هغې باندې نړیوال قانع کړلی شي، او که ځینې داسې شیان ووایي چې هغوی کړي دي دلته بېرته ولس ته قناعت نه شي ورکړي، ځکه ولس د فساد سره په متواتر شکل باندې لاس وګریوان دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم 13 اونۍ په کابل کې وی غونډه ته په وینا کې فساد ملي شرم وبال او ژمنه وکړه چې په وړاندې به مبارزه له پخوا لا ډیره منظم شي. معلومه نه ده چې په افغانستان کې د اداري فساد له موجودیت سره سره به نړیوال څومره وهڅول شي چې د لندن په کانفرانس کې د مرستو ژمنه وکړي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي دا به ستونزمنه وي چې په دې شرایطو کې د نړیوال ټولنې قناعت ترلاسه شي.
و امردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا ته په لندن کې د اداري فساد په وړاندې په نړیوال کانفرانس کې د ګډون په هدف برېټانیا ته ځي. نوموړی په داسې حال کې په دې کانفرانس کې ګډون کوي چې د برېټانیا صدراعظم چې د دې کانفرانس مشري کوي ویلي دي چې افغانستان یو د نړۍ تر ټولو فاسدو هیوادونو څخه دی. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینهپال وایي چې د افغانستان حکومت په خپله کم دوه کلنه دوره کې د فساد په وړاندې خپلې ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې وې پوره کړې دي. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ چې د اشرف غنی په مشرۍ نوي حکومت په څه کم دوه کلنه دوره کې خپلې ژمنې د فساد د له منځه وړلو لپاره پوره کړي؟ په دې اړه کولی شئ چې موږ ته د افغان بیسمات 1300 شمېرې له لارې پیغامونه راواستوئ. پیغامونه هم درته خپروو. افغان ولسمشر په تاجکستان کې دی. تاجکستان کې نن سفر پای ته رسیدلی. په تاجکستان کې هم په سیمې او د نړۍ پر موضوعاتو، البته د افغانستان سره په تړاو، پر ځینو موضوعاتو د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې کړې دي. یوه موضوع تروریزم موضوع او بله هم د پولو د ټینګېدو موضوع وه. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر هم له اشرف غنی سره په دې سفر کې دوشنبې ته تللی دی. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر له دوشنبه همدا شېبه را سره ټلیفون پلی کړی. اخګر صاحب، زما غږ اورئ؟
بلې، ستاسې غږ اورم.
بلې، مهرباني وکړئ. افغان ولسمشر خو پرون او نن هم په دوشنبه کې دی، که راته ووایئ چې سفر یې پای ته ورسېد که نه؟
بله، د رئیس جمهور سفر پای ته ورسېد او رئیس جمهور شاوخوا 11:30 بجې د تاجکستان په وخت کې تاجکستان سفر وکړ لندن خواته، او هغې نه مخکې رئیس جمهور دلته د تاجکستان ځینې باغونه چې د انګورو او نور میوجاتو باغونه دي د ناحیې حصار په نامه دغه باغونو نه لیدنه وکړل، او دوی په د ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې هم د زراعت برخه پراختیا ومومي، او دوی به هڅه وکړي چې د کوریایي متخصصین او د تاجکي متخصصین د تجربو څخه استفاده وکړي تر څو افغانستان هم وکولی سي د زراعت په برخه کې، د باغداري په برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. بلې
اخکر صاحب، په دغه سفر کې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې مهمې موافقې هم لاسلیک شوې کنه؟
بلې، دغه دوه هیوادونو ترمنځ پرون دول تړونونه لاسلیک شول، یو د افغانستان ولسمشر او د تاجکستان ولسمشر ترمنځ، چې دغه تړون د دواړو هیواد د همکاریو په اکله و، او دوهم تړون د افغانستان خارجه وزیر او د تاجکستان داخله وزیر ترمنځ وسو، چې دا د زندانیانو د تبادل په اکله و. د که څه هم تر دا وسه پورې موږ د دغه توافقنامې متن موږ ورته لاسرسی نه لرو، خو بیا هم ځینې منابع وایي چې په همدا اوس په تاجکستان کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي، او د دوی تر څنګ 10 تاجکیان په افغانستان کې بندیان دي، نو هڅه کیږي چې دغه بندیان تبادله سي، او رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور چې د تاجکستان رئیس جمهور سره لیدنه کتنه وکړل، د همکاري د پرمختګ لپاره، او هم د
تروریزم،
بله، د امن، د تروریزم او امنیت مشکلاتو په حق له دوی خبري وکړل، او هم ویل چې تر دې ورسته سرحدونو به هم تدابیر نیسي تر څو چې د تروریزم مشکل په منطقه کې حل شي.
اخر صاحب، اشرف غنی خو لندن ته په لندن کې د کانفرنس کې د ګډون په هدف سب د هغه اجرایی رئیس عبدالله هم دوشنبه ته راځي، یوال هغه بوختیاو چې د کوي په د کاسا د برېښنا د پروژې پرانستل دي، په دې اړه څه ویل کیږي؟ تاجک چارواکو څه ویلي چې څه وخت به دوشنبه ته عبدالله رسیږي؟
د ډاکټر صاحب عبدالله مرسیال ویان دلته راغلی و، موږ ته ویل چې ډاکټر صاحب عبدالله به شاوخوا 9 بجې د تاجکستان په وخت کې دوشنبه ته برسېږي، او هغې نه وروسته د تاجکستان ولسمشر او د تاجکستان ځینې نور مقامات سره لیدنې کتنې به وکړي. خو د عبدالله د راتګ اصلي هدف لکه چې تاسې ویل د کاسا د عملي کار پیل پرانستل دي، چې هغه
تمیم اخگر لطاس و نیوا دنیا مننه لدوشنبه ریازدی را دو خبریال تمیم اخگر و چه تاجکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او لیدنو کتونو، او دغه راز دوشنبه ته د اجرایی رئیس عبدالله د کیدون کی سفر په اړه نور معلومات را کول. بیا هم له اخگر سره به تماس نیسو او تاسو به د وروستیو پرمختګونو له حاله خبرو.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد شوی زوی نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي ایدر رضا ګیلانی 2 ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی دی. ښاغلي ګیلانی د ټولو هغو لورو ستاینه وکړه چې د ده په خلاصون کې مرسته کړې ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی چې 2 ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو د تښتونکو له منګلو آزاد کړو، وایي د افغان حکومت دا اقدام څرګندوي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. علي حیدر رضا ګیلانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپارل شو، او په دې اړه مراسم هم د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ده د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي، او زه همداراز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو، روغتیایي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه.
علی حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خورم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. د حیدر ګیلانی له اوږدې ګیرې، د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلي رنګه داسې ښکارېده لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي، خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړیو ځواکونو لخوا د پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم پاکستاني لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ مټ را خلاص کړه او نن ورځ یې په رسمي توګه د پاکستان ولست سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومت، له افغان ولس او په ځانګړې توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په را خلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره ډېرې هڅې وکړې، او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به د ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
و مودل چې د افغانستان حکومت پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد شوی زوی نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. حالی حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی شوی دی. خو له بلې خوا د تورخم پوله پاکستاني ملیشو له پرون راهیسې تړلې چې په سلګونو مسافر د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دی. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان لوري دغه پوله وروسته له هغې وتړله چې د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې افغان ځواکونو د نویو تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري.
د تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو خلک چې زیاتره زنانه، ماشومان او ناروغان دي، بي سرنوشت پراته دي. د ډیورند کرښې هاخوا سیمې اوسیدونکي بشر وایي له تېرې ورځې راهیسې هم د تورخم دروازې سره او هم د میچنې په ساحه کې د مسافرو پر مخ لاره تړل شوي. دی وایي ځوانان اوس د شمشاد غره په کنډو کپرو افغانستان ته تګ راتګ کوي، خو سپینګیري زنانه او ماشومان په سره لمر کې د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دا چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل څه دی، د ننګرهار ولایت وین عطاالله خوګڼی وایي تېره ورځ پاکستاني ملیشو غوښتل چې د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغانستان د سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت شوی. دی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي.
پاکستاني منصبینو غوښتل چې ځینې تحرکات غیر قانوني وه، دوی د تورخم په پولو کې ترسره کړي، ولې زموږ د سرحدي قواو لخوای ممانعت شوی دی. دوی خبرې اترې هم ترسره کړي خپل منځي. بالاخره دوی غوښتنه همدا ده که چېرته موږ ته د کار کولو اجازه رانشي، موږ به د تورخم لاره وتړو. دا مهال لاره تړل شوې خو د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي. موږ هڅه کوو چې د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم دروازه د مسافر پر مخ تړل کېږي. له دې وړاندې په وار وار په مختلفو بهانو دغه لاره تړل شوي، او همیش د دروازې د بندېدو له امله د تورخم په لاره تلونکي مسافر له ستونزو سره مخ کېږي.
له ننګرهار شاه محمود شینواری بیا هم همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه د شینواری صاحب راته ووایه چې دغه لاره تر اوسه پورې بنده ده. د دغه راپور له خپرېدو وروسته آیا څه تغییرات پکې راغلي که نه؟ افغان چارواکو خو ویلي چې دوی هڅه کوي چې دغه تورخم پوله بېرته پرانیزي.
ډېر زیات من دغه اوس څو شېبې وړاندې یم چې بیا هم دغه تورخم کې هغه مسافرو سره اړیکه ونیوله. اوس هم د تورخم دواړو د دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر د دې انتظار باسي چې لار خوش شي. ولایتي اداره وایي چې تر اوسه په دوی کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي او حتی که چې د خبرو لار نه دغه مسله ورکړي. اساسي ستونزه چې دلته راپورته شوې ده هغه تېره ورځ پاکستانی ملیشو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې دغه تورخم په صفري نقطه کې دوی تاسیسات جوړ کړي او سرحدي ځواکونو مخالفت کړی دی چې د سیمې خلکو په وینا باندې په دغه وخت کې جوړ یو څه برخود هم رامنځته شوی. دواړو غاړو ترمنځ ځینې ډزې هم شوي دي. د هغې نه وروسته بیا پاکستاني ملیشو بیا پرېکړه کړې چې دروازه بنده
کړي
چې د کار اجازه ورکړي.
شینواري صاحب څه وایي دغه خلکو سره چې تاسو غږېدلي وایي دوی ناروغان هم نه پرېږدي، تا وایي چې جنازې هم د پولې دواړو غاړو ته بندې پاتې دي؟
زه تیر ورځ راهیسې څومره جنازې چې هغه افغانستان ته هر ورځ دلته لس پنځلس شل جنازې چې افغانستان ته راوړل کېدلې مخکې دغه څومره جنازې چې راغلې د جنازې هم د دروازې هاخوا ته او همدارنګه مېچنې ورته وایي د تورخم چې هاخوا ته لاړ شي په دغه ساحه کې هغوی یو پاټک ورته اچولی دی. په دغه ساحو کې هغه مسافر چې دي خلک هلته ودرولي دي، مریضان، زنانه، ماشومان، سپینګیري زیاتره نانې، ځکه ډېر شمېر خلک هغه تداوی په خاطر باندې تللی دي. خو هغه خو دواړو غاړو ته دوی انتظار کې دي او همداسې تېره شپه ورباندې دی سخت هم راغی.
شنواره صاحب،
د سیمې د خلکو په وینا باندې په دوی باندې دومره سخت حالت راغی چې ټولو خلکو دوکانونو او جوماتونو کې شپه تېره کړې ده.
شنواره صاحب، چارواکي څه کوي؟ دا اوس چې زمونږ تاسو غږ اوري دا خلک چې هلته بند پاتې دي، آیا دوی کومه هیله شته چې دغه پوله به خلاصه شي نن؟
ولایتي اداره وایي چې هغه غوښتنه چې پاکستان غواړي هغه دوی ورته نشي منلی، ته چې دلته تاسیسات جوړ کړي د هغې به اجازه ورنه کړي. ولې د خبرو لار نه دوی چې موږ هڅې روانې کړي دي او هغې غاړې سره په خبرو دي، دوی کوشش کوي چې د خبرو لار نه حل شي. خو هلته په سیمه کې یو شیبه شیبه باندې د خلکو مشکلات زیاتېږي او یو خانه ورباندې شیبه په شیبه باران او کله ورباندې کېږي او کله سل مرته مسې ناستې د تورخم د ګېټ دواړو غاړو ته خلک غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید دي
ژر پیدا کړي. یو موضوع که روښانه کوي، آیا هغه څوک چې قانوني اسناد لري، پاسپورت لري، ویزې لري، هغوی ته اجازه نه ورکوي؟
که پاسپورت یا جواز هم ولري، هر ډول کارت ولري، دوی د ټولو پر مخ باندې دغه دروازه په قطعي صورت سره تړلې ده.
بله، مننه شمه موچینواری. تاسو نه و دنیا مننه. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شمه موچینواری چې وایي تر اوسه پورې د تورخم پوله انتړل شوې ده. اوس به ملاړ شو فراته. په فراه ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او ځمکه لرونکو حاصلات په تېره بیا بادرنګ او رومیان زیات شوي، خو د پلورلو لپاره یې تر اوسه سم بازارونه نشته. بزګر شکایت کوي چې د شنو حاصلاتو نرخونه ډیر کم شوي دي چې حتی د تولید لپاره د دوی لګښتونه هم نه پوره کوي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
په فراه ولایت سر کال د شنو خونو محصولات په خاص ډول بادرنګ او رومیان په سلګونو ټنو ته د ورځې رسېږي او د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته هر ورځ لېږدل کېږي. عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس وایي چې هر ورځ ځمکه لرونکي په فراه ولایت کې 800 تر 1000 ټنه بادرنګ د شنو خونو څخه لاسته راوړي او د هیواد نورو ولایتونو ته یې استوي. ښاغلی متین وایي د دوی د ادارې سرویس رسم په فراه ولایت کې ځمکه لرونکو کابو دیارلس میلیون ډالر په کال کې د شنو خونو د محصولاتو څخه لاسته راوړي. په خبره دغه شنې خونې په د پاسه 2000 جریبه ځمکه کې د کابو 25 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوې ده.
په کور کې د فراه په ولایت کې زموږ ورځنۍ حاصلات په بادرنګ کې د 800 تر 1000 ټنه د ورځې دی چې دا موږ یو غاټه لاسته راوړنه ده. په هر فصل کې زموږ د یقین سویدل چې د لاسته 2000 میلیون ډالر د فراه ولایت په سیب راوړي او یو اوایت ولري.
په همدې حال کې په فراه ولایت کروندګر او ځمکدارین کسان خوشحال دي چې ډیر محصولات لاسته راوړي، خو وایي چې اوس هم محصولات سم بازار نه لري. د فرای کروندګرو په خبره دولت باید دوی محصولات په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
موږ روزانه د ورځې 1500 کیلو بادرنګ ټولو. دا ورو شهر ته بازارونه ډیر خراب دي. موږ د دولت څخه خواهش لرو چې موږ ته سرخانی جوړ کړي یا بازار راته دغه کې بازارګاری راته پیدا کړي چې بیخي اوس کې بادرنګ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فرای کې. دا چې موږ سنجو کیلو په 800 روپۍ پر موږ لیږي.
قیمت خوب فروخته شي، بدبختانه زیقدر زحمت خوري میکشه. اخرم میاره با بازار یا من 20 پی یا مال سی ری پی مفرشه، هیچ استفاده از الان نمیشه.
لبل خود فرا ولایت دکن ریاست مشر عبدالمنان متین وای چی حادثه کوي تر څو د یو وخت څخه بهر د فرا ولایت د شنو خونو محصولات ته بازار موندنه وکړي.
په دې سره رسیدلې خبرونه دوه منې مایته سلیم محمد صالح بیا د افغانستان د او نړۍ د ساده مهم خبرونو لنډیز باوروي.
ټاکل سوی سبا ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد مبارزه په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د کابل امنیه قمندانوی په تیرو شلو ورځو کې 228 تنه په کابل کې د مختلفو جرمونو په تور نیولی دي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له تښتونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسید. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شویه میاشته سیمه کې د زورورې موټر بم چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمېر 150 ته ورسید. او د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د 2 میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د صدراتو د پراختیا اداره وایي چې بهر ته د افغانستان صدرات د روان مالي کال په لومړۍ نه میاشتو کې 40% ډیر شوي دي. د دغې ادارې مسؤول نوید محسنی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: موږ سږ کال وتوانېدو چې د صادراتو کچه 40% لوړه کړو. د تیر 1994 کال د وروستیو 9 میاشتو په تناسب د صادراتو سطح 40% زیاته شوې ده. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې د روان مالي کال په لومړیو 9 میاشتو کې 540 میلیونه ډالر صادرات درلوده، چې تیر کال په دغه موده کې د افغانستان صادرات 512 میلیونه ډالر و. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې د صادراتو د لوړېدو په خاطر یې د څلورو راتلونکو کلونو لپاره ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیولي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د لیږلو لپاره یو شمېر هیوادونو سره خبرې شوي دي. د دغه وزارت سلاکار فتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له سعودي عربستان سره د دوی خبرې شوي او ډېر ژر به افغان کارګران دغه هیواد ته واستول شي.
په موږ په بیلابیلو برخو کې مشخصا د هغه افغان کارګرو استول بهر هیوادونو ته چې په جدیت سره روانه ده.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې له ایران، متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونو سره په دې اړه خبرې کړي او مثبتې نتیجې ته هم رسیدلې دي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني او 8.5 پوله، یو یورو 8 افغاني او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغاني او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 8.5 پوله، او زر ایراني تومان 19 افغاني او 8 پوله.
ازادي راډیو او سمي ونړيوال موضوع دی: بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر متیو رحمان نظامی د هغو جنگي جنایتونو په خاطر چې 16 مخکې ترسره کړي وو، د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر له اعدام کېدو وروسته نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شو. دریاویا کلن متیو رحمان نظامی په 1971 میلادي کال له پاکستان څخه د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې په لړ کې د جنایتونو په تور محکوم او اعدام شو. متیو رحمان نظامی د شپې په 12:10 د پلازمینې ډاکې په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. په داسې حال کې چې جماعت اسلامي ګوند د پنجشنبې د ورځې لپاره عمومي اعتصاب اعلان کړی دی، د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان وویل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. متیو رحمان نظامی د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د جنایي جرمونو په ځانګړې محکمه کې د انسانانو د ډله ییزې وژنې، جنسي تیری، د مذهبي کرکې د خپرولو او د 9 میاشتنۍ جګړې په لړ کې د بشریت پر ضد د نورو جنایتونو په خاطر په اعدام محکوم شو. جماعت اسلامي ګوند په همغه وخت کې د بنگلاديش چې ختیځ پاکستان بلل کېده له جوړېدو او خپلواکۍ سره مخالفت کاوه او په جګړه کې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله. نظامی د جګړې په مهال د البدر د بیرون کېدلې او د جماعت اسلامي د محصلانو د اسلامي فدراسیون مشر وو چې د بې وسلې ملکیانو پر ضد د پاکستان د پوځ ملاتړ کاوه. نوموړی له 2000 میلادي کال را په دې خوا د بنگلاديش د جماعت اسلامي مشر وو. د له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2006 میلادي کال پورې د پخواني صدر اعظم خالد ضیا په حکومت کې وزیر وو. پر نظامی په 2010 میلادي کال د مذهبي احساساتو د ژوبلولو تور پورې شو. لږ وروسته بیا په همدغه کال د جګړې په کلونو کې د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور ونیول شو. د جماعت اسلامي ګوند دغه مشر په 2004 میلادي کال د وسلو د قاچاق په تور محکوم شوی و او د چټاګانګ د یوې محکمې له لوري په اعدام محکوم شو. د جماعت اسلامي مشر په خپل کلی کې چې د بنگلاديش په لویدیس کې له پلازمینې ډاکې 100 کیلومتره لري په پابنا ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د مړی له اعدامېدو سمدستي وروسته د ملیشه ځواک په بدرګه پابنا ولسوالۍ ته ولېږدول شو. د جماعت اسلامي تقریبا ټول مشران په جنګي جنایت تورن دي.
ازادي راډیو اوري د نوي حکومت د اداري فساد د له منځه وړلو د هڅو په اړه مو ډېر پیغامونه راستولي دي، بېلګې په توګه دولو وبښئ ځکه وخت نه لرو. محمد قاسم له قنداره لیکي، فکر نه کوي چې د اشرف غني حکومت د په دې برخه کې جدي عمل کړی. عبدالرحمن قنداري هم لیکلي دي چې دی ګمان کوي چې نوي حکومت په سلو کې 50% د فساد پر ضد اقدامات کړي. یوه دنیا مننه. وړاندې د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام د تخپرو خو اوس یو بحث لرو. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ دا بحث اسدالله لودین کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پسرلي پر رسیدو او د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو له پیل سره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز کې جګړو زور واخیست. په ملي شورا کې د کندوز یو شمیر استازو او عام خلکو دا اندېښنې هم درلودې چې ممکن کندوز بیا د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. ازادي راډیو هم داسې یو لړۍ پیل کړې چې د هیواد په هر زون کې د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي د هغه زون له امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړي. نن بحث مو هم د شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه کندوز امنیتي وضعیت ته ځانګړی کړی دی. موږ په دې بحث کې په شمال کې د جګړې پر مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې پر اغیزو خبرې کوو. راسره میلمانه دی په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید ورداګ او امنیتي کارپوه عمر شریفي. باید وایم چې ښاغلی شریفي له موږ سره په سټوډیو کې دی او جنرال عبدالحمید ورداګ د ټلیفون په کرښه راسره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته ښراغلی، که زموږ غږ غوړی مهرباني وکړئ په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړئ.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې زموږ د مسؤلیت سره د نو ولایت دی، بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب، تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتي قوتو په لاس کې دی. د دوی د ښې هماهنګۍ په صورت کې دشمن هغه ته په تلاش وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایو کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پروسه کال بعض ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا بعض دستاوازونه ولري، خو هغسې ونه شوله. مخکې دی نه چې دوی عملیات شروع کړي، موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره، د کندوز امنیتي وضع د سې شاوخوا میاشت وړاندې ډېره کړکېچنه وه، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولویږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حملې د وسلوالو مخالفینو شنډې کړې. څه ډول مو شنډې کړې؟ څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر کنټرول لاندې راغی؟
موږ د کندوز
په شاوخوا
کې عملیات درلودل چې
دوی
ما مخکې تکرار کړ چې دوی عمري عملیات اعلان کړل، بس خپلو طریقاتو ته یې دوام ورکړ. موږ ویل چې حکومت شما د شهر کندوز کې چې د الفیل صاحب ولي په دې کې عملیات درلودل، خو همزمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ په هماغه استقامت باندې چې دوی حملې شروع کړې وې. هغه ځایونه ته بېرته زموږ قوتونه ورغلل او د دې حملې په شا وتنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او شمال نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
الیا د اوسم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې دي دا کوو، هغه دوام لري او نور د عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو، د دښمن هلته هم ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي.
بله، جنرال صاحب تاسو بیرته راځو. اوس هم په سټوډیو کې د سیاسي چارو لکتونکي او دغه راز امنیتي چارو لکتونکي عمر شریفي صاحب سره خبرې کوو. شریفي صاحب، جنرال صاحب ورداګ ویل چې اوس په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ نسبتا کمې شوې دي، تاسو هم په دې نظر یې چې ناامنۍ کمې شوې او که تاسو فکر کوئ چې ممکن وسلوالو مخالفینو خپل تاکتیک بدل کړی وي؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، چیزی که بسیار واضح هست فعلا، چون من خودم جاتر به شمال می باشم و ازت می بینم، اما فضای ترسی که بعد از جنگ قندوز با وجود آمده بود که گویا طالبا، تروریستا، پاکستانیا و پیشرفت خواد داشتن و گوش کردن مناطق مهم در شمال کنترل کردن، اینمی فضای ترس تا حد مهار شده. البته خطر ناامنی وجود داره، گروپ های متفاوت با سایز های متفاوت طالبا و دیگه تروریست ها در مناطق مختلف فعالیت دارن، اما یک نیروی رزمنده که به شکل کتلوی بتانه عملیات کنه اونمو بعد از جنگ دوم قندوز تا حد زیاده من فکر کنم متوقف شده، بنان اونمو فضا تا حد من فکر کنم بهتر شده از لحاظ از اینکه اونمو ترس شده.
بله شریفی سه ده موافقت راست پچی که ده افغان امنیتی ځواکونه عملیات بریالی و ده جګړه رهبری خو او که ساس په نظر ده وسوال مخالفین ولي کې ساکل کمزوري وي.
تصور ما ایست که مثلا صفوف توریست ها ضعیف نبودن. اگر ما ببینیم بعد از او که مثلا عملیات بزرگ امریکا در سال 2010 شروع شد و گفته و پرزیدنت اوباما اعلان کرد که مثلا ما نیروی خود بعد از 18 ماه در 2011 میکشیم، در او زمان ما دیدیم که قسمت زیاد کادر رهبری از قدمه دوم توریست ها یا از شمال افغانستان و سایل خود برسن دوباره با قدم های با دوم پایگاه استرینگ در پاکستان مدن قبلیش کردن تقریبا برای 3 سال تمام بین سال 2012 تا سال 2015. یک تدارک بسیار عمده در خود پاکستان، چی از دیپوسازی چی از تعلیم آموزش، به خاطر آمادگی در جنگ بهار سال 2015 در پاکستان صورت گرفت. ما تا حد بهترم سال با وجودی که مثلا سر حکومت وحدت ملی بسیار انتقادات مختلف میشه، اما یک موضوع را ما باید آدم صادقانه باید بگویم که یا تانستن که اونم شگاف اونم خلای را که مخصوصا خلای لوجستیکی را که از خروج نیروهای بین المللی به وجود آمد تا حد جبران کرده و تا یک حد دوباره هم نیروهای قطعات مسلح اردوی افغانستان دوباره سر سامان بتن. بنان ما فکر میکنم که تا حد رهبری بهتر در اردو مخصوصا بعد از شوکی که در مردم در جنگ قندوز دید، یک همکاری نسبتا بهتر بین ارگانهای امنیتی و کشفی و در نهایت بالاخره دلزدگی دوامدار مردم از موجود از این گروپ های طالبا و تروریست های تروریست ها باعث شد که تا حد وضع بهبود بیافت، اما به ایمان نیست که خطر رفع شده، خطر بله. وجود داره.
ولی تصویه چه لا هم شمال ولایتونو که امنیتی گواهو نشتا اوز باورسو جنرال سیب در شریفی سیب خبری مواورده چه لا هم پا شمالی ولایتونو که امنیتی وضع در قناعت یا در داد ور نده کوایی چه کمی وصلوال مخالف دل حال تا جنگیگی او څنګه تر څو وخت به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ دا څه پلان شته چې تر څو راتلونکي وي ادو میشت پورې به دغه جګړه بیخي ختميږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې مخالفینو ډیره توجه شمالي ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منابع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دې هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل او بیا دې وختو کې د دې جرأت دین لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړې وه کندوز باندې وکړي، اما دښمن موجود دی په اطراف کې کندوز کې.
جنرال صاحب دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دی باندې ښه پوهېږي، دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي په طلا مهمات خریداري کړي، دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي که دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخیزم ځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي خصوصا په قندوز کې، دپاره دوی ډېر کوشش کوي قندوز ته مثلا د هغه اراضي لاسته راولي او بل سربازگیری کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي، هغې کې هم د دې خارجیان موجود و. خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د تروریستان سلار لري او تروریستان حمایه کوي، حتی هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي، سلاح ورسره کوي، ترینینګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلی او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او که نه؟
دغه فعلا دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سږني کال د سرود نه دې خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوي سلاحې موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت زموږ ډېر قوي شوی دی. د کلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفی تیاری راغلی دی، همداسې د پی سي 12 په نامه باندې کشفی تیاری دی چې سواک پرواز کوي، هدفونه موږ ته ښیي، کوردینات سره یې ښیي. هغه برعلاوه د هغې نه د ای 29 په نامه باندې تیاری دی چې بمباز کولی شي، شپږ
شپږ ډوله وسله د ځان سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ور وړول.
جنرال صاحب را سره اوسه ان شاء الله بیا ان شاء الله د بحث په جریان کې بیرته تاسو سره ګرځو. اوس به شریف صاحب ته بیا نوبت ورکو. شریف صاحب محترم، له څه مودې راهیسې د افغانستان د دفاع وزارت او دغه راز د ملي امنیت ریاست چې تقریبا مهم ارګانونه دي دواړه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، خو برعکس د جنرال صاحب له خبرو داسې معلومه شوه چې امنیتي ځواکونه په خپلو جګړو کې بریالي دي، په وسلوال مخالفینو یې فضا تنګه کړې ده. څنګه ستاسو په نظر دغه رهبرۍ د سرپرستانو لخوا چې اداره کېدلې دی په جګړې باندې کوم تاثیر نه دی کړی؟
از لحاظ حقوقي موجود سرپرستا در ارګانهای مهم امنیتي ما یک مشکل حقوقي د افغانستان بجا بپا کړی بود، ولی ما تا حد زیاد امی ریشه های زیر در متضاد های داخلی و بالاخره یک عدم یک فکر عمومی که در بین خود مردم ماس میبینم. ولی همگی اما یک مثلا سرپرست چه نتیجه داشت نداشت یک مسئله بود، ولی چیزی که حداقل بعد از یک سال یک و نیم سال که ما پروسه را شاید بودیم، چیزی که با ما واضح شدی است که اردوی افغانستان با وجود عقب گردایی که داشت موفق شد خود حفظ کنه.
یعنی تاسو وای چې د سرپرستۍ موجودیت د جګړو په لیکو منفی اغیز نه دی کړی؟
اصلا روانی تاثیرات داشت به خاطر که محدودیت های حقوقی که یک سرپرست داره و بسیار معلوم است از کسی که مثلا تایید پارلمان شده باشه. و بعد وقتی مایی بود که مثلا ساختار قدرت ما به شکل هست که خب از یک طرف ساختار دموکراتیک است، اما از طرف دیگه ما میبینیم که منافع گروه های کوچک بعض اوقات بر گروه های بزرگ ارجحیت پیدا میکنه. اما در کل چیزی که بسیار بهم واضح هستی که سرپرست بود یا نبودی بود ای بس که ما با وجود تمام تلاش دشمن، با وجود خروج ده ها هزار نیروی بین المللی، با وجود قطع قسمت بزرگ کمک ها، با وجود تقریبا از هم پاشیدن شدن سیستم لوجستیک اردوی ما، ما بالاخره موفق شدیم در طول یک نیم سال باقی بمانیم. مسئولین امنیتی افغانستان با وجود خلاهای مشکلات سیاسی که داخل بود تونستن تا حد کار خود انجام بدن.
بله.
و مروحی تهاجمی دشمن را مهار کنند. من فکر میکنم که این مهمترین اقدام بود و باید این در نظر باشه تا دیگه مسائل
کورا بعد تسویل چه سرال دچ ملی وحدت به حکومت که ستونز وی خو بیا هم اردو په خود دریدل او د توقع خلاف پرمختګ کړی دی. دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملا په ساحه کې وای، څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې ستونزې نه وي. د شریف صاحب اشاره وکړه چې د سرپرستۍ موجودیت روحان او یا هم لاروایی پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو پر روحیې بد اغیزه کړې وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړې ساتلې دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
ویلشم سرپرستان سرپرست وو، خو دی داسې وو چې مکمل صلاحیت یې درلود، د دې امر او نفوذ مکمل تطبیقېدی، او بل خو وزیران خو پولیس ساز دی، د جنګ کماندان دوی درستیز دی، سل درستیز دی، قرارداد سل درستیز دی. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله پوهېدلو، خو بس تبلیغات وو چې سرپرست یو چیرې درال کې چې قرارداد وزارت د دفاع او سل درستیز پلانګذاری کوي، در عملیات و اغا بیارا لیگ قلوردو تا قماندانان قلوردو موجود بود، اغا خپلا در عملیات پلان اول و پساک تدبیق اول قلوردو تکمیل دل است، اغا که کم مشکل نو شمالی ولایت دو که اکثر قماندانان و دیر غد در خلق دیدوی که در برید طالبان یک اولد ما بین سولار یا سیران شد.
بله جنرال سر
پمور بانده کم منفی تاثیر ندلو دیم
تاسوای چې رهبری په خپل ځای و د جګړې رهبری هم د ستر درستیز یا لوی درستیز په لاس کې و. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کور ما بعد د خبرونې د پای شي بوته ورو ورو رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال کندوز او بغلان او دغه راز په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرامه شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟
دغه فعلا موږ اوه عملیات دي چې دوام لري په بعض سارو کې، نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنګ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، او رواني جنګ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هېڅ وخت وارخطا نه شي. انشاءالله امنیتي قوتونه چې د دوی زامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي،
او د دې توان او طاقت لري چې انشاءالله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډېره مننه. شریفي صاحب، بحث په پای کې غواړم له تاسو نه هم واورم، تاسو د شمال د اوسیدونکو او دغه راز چارو کتونکو په توګه له امنیتي ځواکونو څخه څه غوښتنه لري او دوی ته مو همدا سپارښتنې څه دي؟ ډېر په لنډو کې
پیغام ما بر سیاستګزارۍ افغانستاني است کې نیروهای امنیتي ما را نه باید قرباني سیاست ورزی های خود بسازند. نیروی امنیتی ما سرمایه ملی ماست و یکی از مهمترین ضمانت بقای ما در آینده، مخصوصا در برابر دشمنای مثل دشمنایی که ما را امروز همسایگی ما حتا کرده می باشند. تشکر.
ډیره مننه اوریدونکو، زموږ بحث همدلته پایته رسیده. البته وایم چې دغه بحث مو په شمالي ولایتونو کې امنیتی وضعیت ځانګړی کړی وو، او په دغه بحث کې تاسو ووردل چې په شمال زون کې د شاهین قلعه اردو قومندان ویل چې په دغه ولایتونو کې اوس امنیتی وضعیت اوس آرام شوی او امنیتی ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د بحث میلمنو د سیاسي چارو او امنیتی چارو کتونکي عمر شریفي له تاسو مننه، او دغه راز د شاهین قلعه اردو قومندان جنرال عبدالحمید وردګ صاحب څخه هم ډیره مننه. اوریدونکو، موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې همداسې جنوب زون ته لاړ شو، لوېدیځ زون لار سو، دغه راز ختیځ زون ته، او هلته هم تاسو ته د امنیتي وضعیت په اړه او دغه راز جګړې د مدیریت په اړه له مسولینو سره خبرې وکړو. کورم آباد،
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په یو ټولنه کې د سولې د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د سنگ مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی د سولې د مفهوم په اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ښه سوال دی. باید وایم چې سول د مفهوم لري چې کله چې انسانانو ته عدالت ټولنیزوي، مسؤلیت د ژوندانه د پاروي او ازادي وي، دا ټول جوړوي صلح. یعنی هغه مسؤلیت او ازادي چې د قانون په چوکاټ کې انسانان ته ورکړ شوی ده هغه ورته تامین وي، او کنه که قانون پلی نشي بیا په خپل سره انسانان، یعنی خودسر لکه خودرو داسې وي چې بعضی داسې سلطه جو دي او صلح ته امنیت ته توجه نه کوي، او بعضی انسانان صلح جوړي چې د جنگ په حالت کې موږ همیش د سولې خبره کوي او غواړي چې په ټولنه کې صلح وي، او امزان ته صلح غواړي، ام نور ته صلح غواړي، او همیش هغه موارد تر سره کوي چې د سولې نخ نخانی پکې وي.
ډیره مننه. یو سولې څه ډول راتلای سي او د سولې دراوستل لپاره باید کوم اصول مراد سي؟
ډیر ښه. صلح د انسانانو لپاره که قانون پلی شي، که قانون صلح آمیز وي، که قانون تبعیض پکې نه وي، صلح خامخا په ټولنه کې باید وي. په داسې یو ټولنه کې چې په هغه کې درې قوې سره وي، او په هغه کې د انتخاباتو د لارې نه زمامدار یا رئیس جمهور ټاکل سوی وي، د دغسې ټولنې نه ټول خلک توقع لري چې صلح وي. اما صلح هغه وخت راځي چې فقر نه وي، تاوتریخوالی نه وي، خلک سواد ولري، تبعیض یا توپیر د خلکو په منځ کې نه وي، او قانون په ټولو باندې په یو رنګ مساویانه ډول تطبیق وشي. مسؤلیت د کار، د ټولنیز ژوندانه او د ټول فعالیتونو د انسانانو لپاره وجود ولري. یعنی هیڅوک ونه درسي چې زه نن مارکیټ ته ځم د ما دکان غلا شوی نه وي، یا زه خپل کار د لاسه ورنه کوم. او همدارنګه ازادي باید ولري چې دوی هغه کړنه ورنه د ژوند لپاره چې ضروری دي چې وی کی، البته د قانون په چوکاټ کې دغه په خاطر تشویش ونه نلری چې زه په دې حق له محکمې ته راکاږل کېږم یا نیول کېږم.
میرمن معروف، آیا سوله د یوه انساني او بشري حق په توګه حسابېدلی سي؟
بله، په دې حق له باید وایم چې په درېیم نسل د حقوق بشر کې د صلح او امنیت حق، د توسعه حق یا پراختیا، او همدارنګ د سالم محیط زیست حق انسانانو ته راجع کیږي، چې د دولت مکلفیتونه د دې په حق له د انسانانو په خاطر دا دی چې باید صلح، توسعه یا پراختیا او همدارنګ سالم محیط د خلکو د ژوندانه لپاره مهیا کی، او ټول انسانان وکولی سي چې دغه مزیتونه په خپل ژوندانه کې استفاده وکړي.
ډیره مننه. میرمن معروف، د سولې د ټینګښت لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سوله په هیواد کې حاکمه سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري، او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 800 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی ده، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښه نښانه د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري، او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې بی طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې موږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید حوصله ولرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبر، او دی هم د ځان حق وپیژنو، هم د بل حق وپیژنو، عدالت رعایت کو، ولو چې په موږ د یو شخص په نقصان وي او په تاوان، دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نه کی. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین هغه ډیر قوي پایه عدالت دی، او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیښه کړی وو، او په زمامداری کې عدالت جاری وو. نو خلک باید عدالت ته ارس نه مخکې وګڼي، احترام دی او بل وکړي، او انعطاف پذیر وسي، او د ځان نه لورینه ولري، بل چاته که دې ته کوم څه نقص هم رسیږي خو د بل ورور که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي، یو بل په خبره باندې وپوهیږي، او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي، او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري، یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې، په ټولنه کې باید نیک روابط ولري، کوم خلک چې یو بل سره کار کوي، لکه دکانداران دي په خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې، او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته، هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجع کیږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي. او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کیږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نشو کولی چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلح امیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي یا د ځان ډاریږي، یا په خپل مال باندې ډاریږي، او یا هم مسؤلیت نه لري، نه شغلي مسؤلیت دلته شته دي، نه تجارتي مسؤلیت دلته شته دي، هیڅ مسؤلیت نشته. مثلا تاسو په یګ چې په کابل په دننه په خار کې انتحاری راځي او د نه کیږي فایر کیږي نه اهل کس خلکو پلاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي نه وسلې سب دي نه زوروا کې وجود لري دلته د خلکو مزکه قبضه کیږي کور قبضه کیږي موټر دروازه شاته نشي درولای موټر اغلا کیږي خپل وظیفه ته چې څوک زی مسؤلیت نه لري فکر کوي چې سبب دا تشکیل کښنه کیږي او زه د وظیفه نه استکیږم یعنی هیڅ رقم صلح میزه فضا نشته او د خبرو د ازادۍ په حکم باید وایم چې دښمنان ته څوک یو خبره کوي یا په مقابل کې دریږي هغوی هم اختار ورکوي ورته
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.